جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټرز غلوونو بیروبار او موټرز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت گزار، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د د د د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15 او سکال لاسوار لسم د اگست د پاکستان سره په یو ورځ مانځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا 80 فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 1 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی کارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې اغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غختلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الله هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه ځلې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دی، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر داغه مشري کوي، یو تعداد کسان داغه پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې، داغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې مولا کبیر دغه مشي کوله، نو په دې خاطر باندې د اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکې نیولې دغه یو کې تغییر او تبدیل ناراضي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دی تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهیږي چې اختلاف د دې په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او لمنځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدمي رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغوی لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی، مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په هکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځای کې هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د ده نعم البدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لمړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه ضد او نقیض بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیر کړه، او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکيږي. بلخوا د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وو او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي، طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کوم شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی او قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دی د پاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې او د کوم نظام چې راغلی دی دوی هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کې د شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه دا وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو شورا منسترازی یا قانون اساسی منسترازی یو لارې ته خو بده اخر تنګ دی په دې رقم سره خو مخکې نشید للی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو بار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یوه بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه ټلویزیوني مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو بار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د پرقی مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته هم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی، خیر هغه په لوري چې موږ د افغانستان په ډېر پرمختګ کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی و.
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومي مشر عمومي عفه کړې ده، کنه موږ به دا کړې موږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره، نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورن کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر د ځان پر نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوې دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دوټلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارو نه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې، د افغانانو مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنک کاری.
خلیل زاد له تولنیوس سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د مهال افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې و ستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللې.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود. موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداري ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدی، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2013 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدی مودي په پرتله د طالبانو د حکومت لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي، ادعای کړی چې د سکل په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دیرش تنه په زور تریتم شوې دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدی موده کې د شمیر یو لستنو. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې د انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بیلابیلو شکنجو ټاکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کیږي. د دوی له زندانونو چې څوک را خوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس را خوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډبم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاسو ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستي ازادۍ ته تور ورځ وایي؟ بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخښه کړي وي چې د چکر ساتیره او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې چیرای تر ډیره پټه کړي، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیز لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکه شوې دي او دا له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو و چې مینوال لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وچی، لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتا بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع وچی پر رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوال ویلی په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلی کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتون او تیروتون تم نه کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 650 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې نیم ټن څخه زیات 650 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو. مګر څومره د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځنګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړي او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتبولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیرې په 35 کال نه کې 350 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې لزانه شپک کاله مشره مرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنۍ لانجو لامل بنه پرې راوسته، تر دې چې درې مو څلورم واده هم وکړ او بیا یې د کورنۍ جنجالونو لامل لومړنۍ درې مرمنې طلاق کړې. هغه وای له دغه پیښې وروسته د وی ایډیال مرمن په لټه شو او په همدې لټه کې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسید. هغه ویلي لزانه کشر مرمن سره سکون نشته، بلکې لزانه مشر مرمن سره انسان خپل ذهني سکون موندل شي. او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ لپاره له سید شنواری سره خپل ومورز مهیروي.
مینه مینه ای مینه مینه ای دسپو مینه سپی نه ای گلی نازنی نه ای ڈھولا مینا مینا ڈھولا مینا مینا ڈھولا مینا مینا ڈھولا مینا مینا
Sarwan